Sí. د خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره د 300 کسیز ولسي ځواک د جوړولو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ووځي. د پاکستان پولیس وایي له ورخارت انرژي د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز ولسي ځواک جوړوي. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت ولري.
دې موخه چې د جلال آباد تورخم لوی لارې امنیتي ستونزې حل شي او سیرمه او ولسوالیو کې دښمن وځپل شي. موږ په پلان کې لرو چې د بټلکوټ، مومندري او غدخیلو په ولسوالیو کې 300 تنو څخه ولسي ځواک د تبدل وګمارو.
د ننګرهار د والي ویان وایي تجربه ښودلې ده چې په دې ولایت کې ګمارل شوي ولسي ځواک د امن په ټینګښت کې مؤثر رول لوبولی دی. د کندهار چارواکي د ترورستانو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغې ډلې په شاولي کوټ، میوند او خاکریز ولسوالیو کې ترورستي فعالیتونه کول.
پر بیسونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې وسلوال بریدونه کول او د دې ترڅنګ قومي مشران او نور د دولت کارکوونکي چلته په اداره کې کار کوي، هغوی په چرکي بریدونه کې په نشه کوله.
د والی ویان وایي نیول شوو کسانو چې د کشفي راپورونو پر اساس د تېرې اونۍ په بهیر کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوي پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د اروزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاتې برمته کسانو د خوشې کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. وسلوال کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اروزګان کندهار پر لویه لاره 10 مسافر له موټرو ښکته او له ځان سره بوتلل. له دې ډلې 12 مسافر په دوو ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شول. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې 10 کسانو د خوشې کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. وسلوالو طالبانو چې د دې کسانو د تښتونې مسؤلیت په غاړه اخیستی ویلي له دوی سره د پاتې کسانو د برخلیک په اړه به د دوی محاکم پریکړه کوي. د اروزګان د امنیت آمر عبدالقوي عمري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټول تښتول شوي کسان ملکیان دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست انډیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبو د غوروي لپاره ترسره کیږي. ویست انډیز د دغو مسابقو په لومړي دور کې 4 امتیازونه اخیستي او افغانستان هیڅ امتیاز نه لري او د دې لپاره مهمه ده چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان دوهمه لوبه به له متحده عربي اماراتو او دریمه له آیرلند سره وي. په دې دور کې له شپږو ټیمونو دوه به نړیوال والجام ته لاره پیدا کوي. د همدې سیمه نړۍ ته خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ووځي. د ایران د اسنا دولتي خبري آژانس د عباس عراقچي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له دغه تړون ووځي او په بهرنیو چارو وزارت کې دغه بدلون د همدې هدف لپاره شوی یا هم ښایي هغه یو دلیل وي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ ټیلرسن لرې کړ او پر ځای یې امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر مایک پومپیو چې ویل کیږي له ایران سره د شوي اټومي تړون مخالف دی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د دوی په خبره په پیښه کې شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي. د لاهور د پولیسو مرستیال مشر حیدر اشرف پرون وویل لومړنۍ څیړنې ښیي چې بم پوستې ته نږدې ځای پر ځای شوی و. دغه ځای ته نږدې د یوې مذهبي ډلې تبلیغي جماعت لویه غونډه روانه وه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. په دې کتنه کې د تاجکستان او قزاقستان ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوي او یو شمیر سندونه هم لاسلیک شول. د یوې نوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو اتباع کولی شي په یو یا بل هیواد کې تر دیرشو ورځو پورې له راجستر پرته او د راجستر کېدو په صورت کې نوي ورځې پاتې شي. د موافقې له مخې که د تاجکستان اتباع په قزاقستان یا د قزاقستان اتباع په تاجکستان کې کوم جرم کوي او محکومیږي، د خپل بند موده به په خپل اصلي هیواد کې تیروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته سفر وکړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ د 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره کار واخیست ګټه واخیسته وبښئ. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل په روسیه کې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې کریمیا ته د ولسمشر پوتین دا سفر به د کمپاین تر ټولو لوی او وروستی مراسم وي. بلخوا د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کریمیا ټاپو وزمې ته د پوتین دغه سفر ډېر خطرناکه پاره ونه ګڼلې ده. هغه له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د اوکراین په قلمرو کې د روسیې د جمهوری ریاست انتخابات تنظیم کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوریئ چې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي.
د موزیګانې د دشمن لیکې او د دشمن د تمویل کوونکي منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کړي او موږ وکولی شو چې دا په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
د افغانستان حکومت وایي د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې پرمختګونه کړي دي. د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ګزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي.
د غازی آباد ولسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده. ماشومه د 3 کال او 9 میاشتو ده. په دواړو پښو باندې پلیز ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې له برېټانیا د 23 روسي ډیپلوماټانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي دي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم
ګل د ګلاب سوري د ولي بوی د سنځلې ناستا د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر خوبوی لري.
مننه چې ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د استخباراتي او پوځي همکاریو زیاتولو لپاره د وروستي اعلان هرکلی کوي. جنرال جان نیکلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونه په کابل کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په استخباراتي او پوځي برخه کې خپل همکاري زیاتوي. په دې همکارۍ کې به ځانګړي عملیات، پوځي سلام مشوره او د استخباراتي معلوماتو شریکول شامل وي. په کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه راز له دغو خونړیو حملو وروسته د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره هم د کابل شاوخوا څنډو کې د څو کمربندونو د فعاله کېدو یا د ځای په د جوړولو خبره شوې. البته د کورنیو چارو وزارت لخوا نور تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي دا مهال د امریکا په مشرۍ د پوځي ایتلاف عمده هدف د کابل دفاع او خوندي کول دي. جنرال جان نیکلسن وایي که څه هم په کابل کې د بمي حملو په شمیر کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو دغه حملې تر پخوا پراخې سوي دي. شغلی نیکلسن ویلی چې وسله والو طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په دغه ښار کې داسې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیاوې ورته برابروي، خو دغه شبکې باید تشخیص او له منځه یوړل سي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ په بګرام پوځي اډه کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس دو ورځنی سفر په همدې ورځ پای ته ورسید. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي په کابل کې د بمي حملو چاره باید واوسي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د امریکا د پوځي او استخباراتي همکاریو د زیاتولو یو هدف د افغان قواوو د کشفي او استخباراتي څانګو پیاوړي کول دي.
منظور دا دی چې باید زموږ استخباراتي قواوې یا هغه ادارې چې د کشف او استخباراتو په ارتباط کار کوي، د دوی ټیکنالوژي باید داسې وشي چې د ټولو نیازمندیو په مورد وکولای شي چې مثبت ځواب ووایي. مثلا کمره او همدارنګه دا بالونونه اسکنیګل الوتکې دا ټول د مونږ په پلان کې دي چې متحده ایالات مونږ ته اکمالیه او مونږ د هغه نه د دشمن د موزیګانې د دشمن لیکې او د دشمن د تمویل کوونکي منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کې او مونږ وکولای شو چې دا په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
په کابل کې په تیرو دوه میاشتو کې یو لړ خونړیو حملو د دغه ښار د امن په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. په دغو حملو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې وسلول طالبان شي د دې لپاره چې وښيي افغان حکومت کمزوری دی او بشپړ کنټرول نه لري پر مهمو اهدافو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. خود امریکا پوځي چارواکي اوس پر دې غور کوي چې په کابل کې د افراطي وسلولو د شبکو د ځپلو لپاره د امریکا د ځنګړو خفیه عملیاتو له ځواکونو کار واخلي چې د بغداد په کوڅو او د افغانستان د ختیځ په غرنیو سیمو کې هم ورڅخه استفاده سوې وه. خو په دې اړه چې په کابل کې به هم له دغو خاصو ځواکونو استفاده کیږي تر دې مخکې بحث نه و سوی. دا په اصل کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور له مخې چې په دسمبر میاشت کې کانګرس ته لیږل سوی په پام کې ده د افغانستان د خاصو ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې له 9000 او 2200 څخه 3000 او 896 تنو ته زیات سي.
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت که آمده ایم کل سندگوی زور است که
بیش به اوز گوره در گاونده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مفتن
است؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن د آزادی په چپو اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په تېره بیا وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو ته د افغانستان ولسمشر د سولې هر اړخیز وړاندیزونه وکړل، د دغو وړاندیزونو څخه په دې وروستیو کې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ وکړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم تېره ورځ په کابل ته په خپل سفر کې وویل چې دغه وړاندیزونو څخه باید وسلوال طالبان ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې دا یو فرصت دی چې طالبان باید ترې ګټه واخلي، کنه پر وسلوالو طالبانو به په روان کال کې ځمکني او هوایي حملې ډېرې شي. پر دې موضوع خبرې کوو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې د په افغانستان کې د روانو سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو تراکلی چې په دې پروګرام کې ورته بلنه ورکو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کېدونکې لري. د افغانستان حکومت وایي د اداري فساد سره مبارزه په لومړي توګونو کې ده او د دغې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره عملي اقدامات کړي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کورنیو چارو او دفاع وزارت په ګډون په یو شمېر مهمو بنسټونو کې د اصلاحاتو په اهداف عملي ګامونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهدافو ته د رسیدو په برخه کې پاتې بللی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې
په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د ملي یووالي حکومت هڅې ناکامې بللې، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د فساد پر ضد عملي اقداماتو هڅو ښه نتیجه ورکړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې یو لړ جدي او عملي ګامونه پورته کړي.
د دې بخش مو در عمل اقدامات مهمه را انجام دادیم.
دی وایي موږ په دې برخه کې یو لړ عملي اقدامات کړي. د 1.9 مریض کال په بودجه کې شفافیت یو له دغو اقداماتونه ده، او تر ټولو مهمه دا چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت په ګډون په یو شمېر مهمو بنسټونو کې اصلاحات راغلي، او د حکومت هڅه او تمرکز په دې ده چې څنګه کولای شي شفافیت او ځواب ورکولو ته زمینه برابره کړي. په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د فساد پر ضد د افغان حکومت هڅو د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهداف نه دي ترلاسه کړي. د دغه راپور په حواله د پایداري پراختیا 14 مهم اهداف د 193 ملتونو لپاره ټاکل شوي، تر څو یې له مخې فقر محوه او تر 2030 میلادي کال پورې د خلکو سوکالي تضمین کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې که افغان حکومت د فساد پر وړاندې جدیت ونه ښيي، ناشونې ده چې افغانستان د پایداره پراختیا اهدافو ته پکې د فقر محو کول، د سولې ټینګښت او ټولنیز عدالت شامل دي ورسیږي. په دغه راپور کې له ملګرو ملتونو په جدي توګه غوښتل شوی چې افغان حکومت اړ کړي سو د فساد پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې سو ورځې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان د راپور په خبرولو سره په 2018 میلادي کال کې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوری وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمېر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي افغانستان کې د فساد ضد روانې هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلی چې فساد سره سمه مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنا ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي، او د فساد ضد یو ښه قوي قانون موږ نه لرو، او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلند کېږي. نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسرونه چې باید ولرو متاسفانه چې تاسو پرې نه لرو.
ښاغلی افضلي وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب ونه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي، له هیواد د فساد ورکېدل ناشونی دي. د دې په خبره د حکومت دیوي قوي اراده نه موجودیت له امله د فساد جړلې ورځ تر بلې په پراخېدو دي، او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې د افغانستان حکومت وایي چې د فساد پر وړاندې مبارزه په لومړیتوبونو کې ده، او د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره عملي اقدامات هم کړي دي. د اداري فساد مسله مو وړاندې د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو څېړلې ده. دغه راز د بل ژوند په د رشیبو اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د نړۍ مهمو رسنیو افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر دوهمې ورځې او د سولې هڅو ته پام کړی دی. برتانیایي ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلی، او د جیم میتس خبرو ته اشاره کړې چې وایي اوس د طالبانو لپاره تر ټولو غوره وخت دی چې د سولې مذاکرات پیل کړي. له هغه پرته به د دې ډلې پر وړاندې هوایي او ځمکني فشارونه زیات سي. ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته کتلي او وایي په دې باور دی چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر د هوایي حملو د زیاتولو امر کړی، طالبانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. دیلی ټایمز پر دې تمرکز کړی چې د نیکولسن له جدید څرګندونو سربیره د امریکا معلومات ښیي چې طالبان د جګړې له ډګره لږ ایستل شوي دي. څلور ستوري امریکایي جنرال د کابل امنیت په داسې حال کې خپل لومړیتوب یاد کړی چې امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یوه نوې مقاله کې لیکي امریکایي ځواکونه د افغانستان په پلازمینه کې د حملو د مخنیوي لپاره پټ هوایي عملیات کوي. ورځپاڼې لیکلي امریکا هڅې زیاتې کړې چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې په کابل کې د حملو مخه ونیول شي. د واشنگټن پوسټ په وینا د عراق له سرکونو نیولې د افغانستان تر غرونو پورې د امریکایي ځواکونو پټ او ځانګړي عملیات معمول وو، خو د دغو عملیاتو په اړه په کمساري توګه په کابل کې خبرې شوې دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن څرګندونې خپرې کړې چې د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم میتیس د سفر په دوهمه ورځ ویل د کابل په شاوخوا کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ دا خبر هم یاده کړې چې د جیم میتیس غوندي نیکولسن هم دې ته خوشبینه دی چې امریکا او افغان حکومت دواړه د طالبانو له یو شمېر غړیو سره د سولې لاره ومومي، خو د ورځپاڼې په باور دا یوه اوږده لاره ده. خو نیوز ویک مجلې بیا افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلي او لیکلي چې جیم میتیس افغانستان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د افغانستان د اولس کلنې جګړې ختمولو او د سولې د مذاکراتو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. مقاله وایي دفاع وزیر د جګړې اخري هدف د نظامي بریا پر ځای د شکیلو لوریو سیاسي پخلاینه یاد کړ. میتیس وویل افغان حکومت چې تیره میاشت یې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ، باید له هغو کسانو سره د سولې مذاکرات وکړي چې خبرو ته یې لیوالتیا ښودلې.
ازادي راډیو اوري په کونړ کې چارواکي د ګوزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي. چارواکو وویل د غازی آباد په ولسوالۍ کې ول څلورو کلونو کم عمره ماشومه په دواړو پښو فلج ده. له دې سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته ورسید. مخکینۍ درې پیښې دوه په کندهار او یوه په ننګرهار کې ثبت شوې دي. په کونړ کې د پولیو دغه نوې مثبته پیښه په داسې حال کې ثبتېږي چې د دوشنبې له ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا د وزارت چارواکو په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې لس میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په کونړ کې د دغې نوې پیښې په اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول حاجي محمد اسحق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی څه موده وړاندې په غازی آباد کې د مشکوکې پیښې مواد د معایناتو دپاره اسلام آباد ته لیږلي وو او اوس ورته ویل شوي چې هغه پیښه مثبت ده.
دا خو د غازی آباد ولسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده، فاطمه په نامه ده، او د پلار نوم یې موږ ته چرا کړی عبدالله په نامه دی، خو اصلي نوم یې محمود دی. ماشومه د درې کال او نهه میاشتو ده، په دواړو پښو باندې فلج ده. دا داسې کورنۍ ده چې تر دې وخته یې هم د خپله واکسین نه دي کړي او نور خپل دغه جم ګاونډ یې هم د واکسین څخه منع کړی.
حاجی محمد اسحاق وایي د ګوزڼ د پیښې پیدا کېدلو لامل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو شتون او د هغوی لخوا د واکسینو کارکوونکو ته د اجازې نه ورکول دي چې ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین ورکړي.
موږ په نهه ولسوالیو کې واکسین په تطبیق کې ستونزې درلودلې. متاسفانه چې اوس د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې کې هم یو تعداد ماشومان چې هغه درې زر نه اضافي دي د واکسین څخه هم په دې کمپین کې پاتې.
په کونړ کې دینی عالمان وایي واکسین حلال دی او د حرمت هیڅ ډول دلیلی وجود نه لري. مولوی سید ولی الله وایي
هغوی ته زما پیغام دا دی چې هر هغه کار چې د دین په لحاظ باندې یا د دین په نوم باندې موږ کوو باید هغه د هغې تبین وکړو. زمونږ د نورو خلکو سره په ټولو مسلو کې مسردا اختلاف دی چې هره خبره کوي په دلیل یې کوي. مونځ کوئ باید په دلیل یې وکړئ، که حج کوئ په دلیل یې وکړئ، که یو شي ته حرام ووایئ په دلیل یې ورته ووایئ، او که یو شي ته حلال ووایئ هم په دلیل یې.
په روان 2013 زیږدیز کال کې په کونړ کې د ګوزڼ د لومړۍ مثبته پیښه ده چې پیدا کیږي، او دې سره په ټول هیواد کې د فلج مثبتې پیښې څلور ته ورسېدي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. له بریتانیا د درويشتو روسي ډیپلوماټانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي دي. دغو کسانو د ایستلو اعلان پرون د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وکړ. بریتانیا دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې موسکو ته ټاکل شوی مهلت پوره شو. بریتانیا د روسیې د پخواني جاسوس او د هغه د لور په اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه چې ویل کېږي د اعصابو بې سدونکي زهري مواد ورباندې اوربان په دغه پیښه کې البته کارول شوي وو. د هغه مواد دي چې د سړې جګړې په مهال په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. سالم محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د خپل هیواد د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه پارلمان ته په وینا کې وویل له بریتانیا به درويشت روسي ډیپلوماتان وایستل سي.
They have just one week to leave.
دوی له بریتانیا د وټلو لپاره یو اونۍ وخت لري. دا حرکت به په تیرو ډیر شکلونو کې تر ټولو لوی او واحد اخراج وي او دا حقیقت منعکسوي د اول وار نه دی چې د روسیې هیواد زموږ د هیواد پر خلاف اقدام کوي. د دې اخراج له لارې به موږ په بریتانیا کې د راتلونکو کلونو لپاره د روسیې استخباراتي ظرفیت کمزوري کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د خپل هیواد یو ټلویزیون ته وویل چې مسکو د دغو ایستل کېدونکو ډیپلوماتانو لیست ترلاسه کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل بریتانیا به له روسیې سره پلان سوي په لوړه سطحه هر ډول دو اړخیز تماسونه وځنډوي. بریتانیا ته د سفر لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف ته بلنه بیرته اخلي او د بریتانیا وزیر یا هم د شاهي کورنۍ کوم غړی به د دوبی پر مهال د روسیې د فوټبال د نړیوال جام سیالوي ته ورنسي. هغې وویل هیواد به یې له بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د بندیزونو لګولو لپاره خپل قوت لا زیات کړي. بریتانیا دا اقدام په داسل کې کوي چې مسکو له ټاکل سوي مهلت سره سم د یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په اړه توضیحات ورنه کړل. ویل سوي چې دغه مواد د سړې جګړې پر مهال جوړ سوي وه. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا یولس ورځې مخکې د بریتانیا د سالیسبوري ښار په یو تجارتي مرکز کې بې سد وموندل سول. د بریتانیا چارواکي وایي دوی د وژونکو کیمیاوي موادو په ذریعه په نښه سوي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځینو لخوا انکشاف ورکول سوی او د نوي چوک په نوم پیژندل کیږي. خو د بریتانیا لپاره د روسیې سفیر الکساندر یاکوبینکو پرون چهار شنبه په لندن کې سکای نیوز خبری شبکې ته په مرکه کې وویل اول موږ غواړو د دغو موادو نمونې وګورو. له نمونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان له رسمي پروسې پرته دویم پړاو ته نه ځو. فکر کوم بریتانیا باید له نړیوالو قوانینو سره سمه مخکې ولاړه سي. بلخو د ناټو تړون د تصمیم نیونې اصلي مرکز د شمالي اتلانتیک شورا په 1949 میلادي کال کې د ناټو له تشکیل وروسته د دغه تړون په قلمرو کې د اعصابو د بې سدونکو کیمیاوي موادو پر تهاجمي کراونې ژوره اندېښنه شولې ده. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک وویل د اروپایي ټولنې رهبران به پر دغې موضوع راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې بحث وکړي. دوی وویل دغه پیښې د ترانس اتلانتیک د یووالي اړتیا څرګنده کړه. سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځ متقاعد استخباراتي ډګروال و په 2016 میلادي کال کې د مسکو یوې پوځي محکمې د بریتانیا استخباراتي ادارې سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور په خیانت محکوم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم جوړ بخیر لې مې مدلا د ایمان ولایت مرکز لشکرګانه یو کوم فاطم کې دی ایمان ولایت په بازار زموږ ماشونه چې راځي د دې څلته په کابل بانک باندې راشي او نیره کې یا ځانګړي خیانت کوي. درې کې چې واسطه والا یا پنځه سوه یا دوه سوه هلته په ماشونه ګرځي وایي دغه چې وړي او دغه چې موږ لا غوښتنه او دغه غلل د وزارت داخلي او دغه چې زموږ ماشونه دي پر وخت حواله شي. پاتې نه کې چې ټول په یوه حواله ده ټول په یوه حواله کې ټول خلک ورته ولاړ دي چې دغه چې نه په غټ بانک راکې نه دلته کې کومنانی ته چرې په جنجالونو مشکلاتو نه وسم چې وایي چې چا د لو د کسان خپل ماشونه وخت پنځه سوه شپږ سوه یا څو ماشه ګرځي په رشوت یا په دغه باندې څوک ګډانو څو داسې سلام ورته ولاړ او واسطې والا نه و چې چاره ګنګر ورځو ته ولاړ او بیا بیرته بانک پر درې بجې وختي وتړه سو ولې په څلور بجې څلور نیم بجې پورې کار نه کوي ولې زموږ ماشینه په وخت نه رسېږي. خدای په ملمه پیغام ټول ته ورسوي.
السلام علیکم زجر ازاد رادیو شو ترکوم تا سلام نوائم زی لغبار دی والای حتیم دی سرخ دی والاسوالی مگا دی غاسبینو ندیر مشکل رو غاسبینو مزکی لانده کری دی خالقی لگ مشکل رو سر چاکری دی و خمدی خیری مگا خبر ناوری زی محمد آسان دی حضور دی قریب و سیدون که ما دی ما دا پیشنهاد دی ازادی رادو تا اشرف غنی دی مگر خلق و غق واری دی غاسبین و مخدی ونیسی. السلام علیکم.
والله السلام علیکم ما دول اسمه شر محمد اشرف غنی صدا غشتن سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د پاکستان پر برابر د طالبان سره د ویل څخه پاکستان باید په تور لیست کې راولي. دا ارسلی تسکنه معلومه ده چې هر طالب ګیر چې هغه درته وایي چې زه پاکستان ته راغلی یم، نو بلاله پاکستان نه په دې کې څه وایي. ما تاسو دا غوښتنه ده چې یو دزموږ ماشینه راولئ. په داخله کې دغه غوښتنه مې داسه چې میاشت تر میاشت راکړي سیستم څه په دوه میاشت یا په درو میاشت راکړي چې موږ څه راکړي هغه زموږ څه دکانداران واخلي. نو که زموږ سره تام کاري کوي دزموږ میاشت پر میاشت راکړي نو د خیر زموږ حکومت را جوړ کړی دی. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کونړ کې چارواکي د ګوزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي. چارواکو وویل د غازی آباد په ولسوالۍ کې یوه څلورو کلونو کم عمر ماشومه په دواړو پښو فلج ده. له دې سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته ورسېد. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره د 300 کسیز ولسي ځواک د جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت مخته وړي. د کندهار چارواکي د ترورستانو د یوې و کسیز ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په شولې کوټ میوند او خاکریز ولسوالیو کې ترورستي فعالیتونه کول. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د اول خان په نوم یو کس چې وسلوالو طالبانو تښتولی و وسلوال طالبان وژلي او بیا په تیښته بریالی شوی دی. د چارواکو په وینا هغه د سروبي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د قمندان ورور دی چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولی و. د اورزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاتې برمته کسانو د خوشي کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي. وسلوالو کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لوی لار 10 مسافر له موټرو ښکته او له ځان سره بوتلله. دې ډلې 12 مسافر په دوو ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست اندیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبو د غوروي لپاره ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ووځي. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې 3 پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوې او یو شمیر سندونه هم لاسلیک شول. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته لاړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره ګټه واخیسته. که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویل د خپرونې په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقونو په 19 پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم مو ګلانو ته کتنه کړې.
ګل د ګلاب سوری د ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري.
مخکې د دې چې د جون په شیبو کې 19 پروګرام ته ور ورسیږي پام وکړئ د اساسي بشري حقونو 19 پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومې پایلې لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هوادونو کې شتون لري، اما کچای او اندازې لیو هواد نه تر بل هواده همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وایي چې یو نسبی شی ده، چې یعنی په یو هواد کې بعضی موارد فساد ګڼل کیږي، اما په بل هواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایي چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپله د بشري حقونو د نقض سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت ټیټوالی یو بل هغه غیزه ده چې فساد کواسي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایه سي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایه سي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واد آبادی اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف شو، د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچه ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلایسي سرمایه گذاري، او له فقر سره بېوزلۍ سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږه سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي، د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي، هغه ټولنه نشي کولی چې له فقر او بېوزلۍ سره سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نشي کولی چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نسی کوي چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي، نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغېزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلی ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دي یا فساد کړی دي، په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو، ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول سوی دي او هغه ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول سوی دي. چې زغړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولې هغه اول نوم اخلم، چې اول رشوت ته، یعنی رشوت ته د جزا کوډ مشخصې جزاګانې تعین کړې دي، اختلاس ته، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده، په اداراتو کې د تبعیض شتون ده، د سرمایې یا د دارایۍ یا د شتمنۍ قانوني زیاتوالی ده، د اسنادو تزویر ده، د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي، د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده پر رسمي امکانات او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پرې خودل به د امیر له اجازه نه او د ټاکل شوی دندې په سر ترسولو کې ځند ده او یا هم داسې نور موارد چې د جزا کود هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت اختلاس له وظیفوي موقف څخه د ناوړې استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوټ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخوانی جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله، اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري. په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده، او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم سم که چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت اندازه له 100,000 to 200,000 پورې وي په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1,000,000 څخه ډیره وي نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې څنګه چې ما مخکې هم وویل د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي، یعنی که چیرته کوم څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکړي نو په 15 چنده زیات باندې دای محکومیږي، یعنی دای مجبور ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړي بیرته ورکړي. مثلا که څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکوي باید 50,000 افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي، یا هم که 10,000 to 20,000 زیات دای رشوت ورکوي باید 10 چنده باندې زیات باندې محکومیږي. اما په هغه صورت کې چې دای 3,000,000 زیات رشوت ورکړي بیا دای په حبس باندې یا په بند باندې محکومیږي چې هماغه اوږدمهاله 10 کلن بند یا 10 کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور 1,000,000 افغانۍ اختلاس وکړي په 2 کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي، او که چیرته تر 1,000,000 to 50,000 پورې افغانۍ پورې اختلاس وکړي په تر 2 کلو نه زیات متوسطه حبس باندې دی محکومیږي، او که چیرته تر 1,000,000 افغانۍ پورې اختلاس وکړي په 10 کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي، او که چیرې تر 100,000,000 پورې له 100,000 to 300,000 پورې حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوي کوټ دوامداره حبس موږ 2 رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه 2 دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې باندې درجه 2 دوامداره حبس تطبیقیږي چې هغه له 14 کلونو to 30 کلونو پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له 30 کلونو to 30 کلونو پورې پیشبینی کړی دی. او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي، او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 2,000 to 3,000 پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 150,000 to 250,000 افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راځو مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
ځم دا بکړم په لاپښه وانم یا په دالاس وانم
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وګو باندې
بس
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ګروال صاحب د ورستی پښتنې پتوګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې سړي
ډیر زیات مننن عارف صاحب باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیر زیات غرق ده چې د دې سبب سوي ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو لکه څنګه چې د سوشل مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ په هغه گزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی ول یعنی په هغه گزارش چې په 2018 کال کې نشر شوی او افغانستان اتم مقام درلودل اما متاسفانه په د یو اخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کړو یعنی بل سوریه سودان او سومالیانه مخکې سو نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېرې غرق شوی یو اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډېرې اخیستې دي چې دا هم هغه بازي پالیسیګانی چې دولت رامنځته کړي د فساد سره په مبارزه کې لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې او یا هم د عدلی او قضایي مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړپوري چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول نو دا غو بازي موارد چې د دې سبب سول چې فساد لیک زره کچای راټیټ شي او زموږ هغه امتیازات چې په خاخ سي او ترغینه په دې کال کې ونومره ډیری افغانستان اخیستې دي اما بیا هم په کار چې ډیر زیات اساسي کارونه وسید فساد لمنځه وړلو کې لکه څنګه چې اولينه اساسي کار چې کېدای شي د فساد سره په منځ فساد لمنځه وړلو کې سرته سي هغه د چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد لمنځه یوسري او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي یعنی د فساد لاملین دي هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نور ته پنداوي برسي او بل دا چې د مافیات د جزاګانو مافیات لمنځه یوسي یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړوي باید هغه ټول مجازات شي او محاکمه شي
ډېر مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري په طبیعي لحاظ هر انسان خپل او لنورو ځانګړی چیز خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی د ګلونو خوښ نه کړي هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی خو اکثره ګل خوښونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي ځینی اند ګلونو دومره مینوال دي چې لډیرو لریو هوادونو څخه راغواړي او دلته روزي دا چاره له پخوا څخه وستیا شوې ده موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت د بارنۍ هوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودی ته چمتو کړی ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
قدرمنه دوستانو کچیر په افغانی ټولنه کې یو څوک بل کاس لګول سره تشبیه کړي نو مقابل لوري پرې خوښيږي د ځکه چې ګل د ډیر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی زینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړي زینو د سمبول په توګه کارولای او زینو یې ارزښت دومره لوړ خودلې چې ډیر کم چیزونه ورته رسیدلی شي زینی ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او زینی ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او لری هیوادونو یې دلته راوړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی
روحن سړی په تازه کیږي یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي نو په دې برخه کې ولنډې شته چې ګل د ګلاب سورې دی ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوي نه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري، او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دي چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلې دي نه. وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانستان یم ګړنیت مې ژړوي نه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګی وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښه چې مونږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا مونږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا ناغیز نه راځي دلته کابل ته رسیږي، نو د دې ځو د غیز هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منی نشین کېږي، او که شین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودمو داریم گلی که تربیه میکنیم، از
موږ شاوخوا سل ډوله ګلونه دلته خرڅوو، او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیري کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډېرېدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیرا او داسې نور ګلونه ډېر خلک
پتونی و شبو و انتری ادم چیرا فلاکس تمام نه ګل دیگه.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کیږي، او لامل هم د ځانګړي اقلیمي شرایطو نه برابر دی. نو موري د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي.
اتو ګلوم اسکاس
داسې ګلونه شته چې له سلو افغانۍ نیولې ان تر شلو زرو افغانۍ پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا ښه بوی او عطر لري. پخوا موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوس یې راوړنه کمه شوې ده. هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن. بس حالا
د دې خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې له لرو ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمي شرایط برابر نکړي، نو خرابېږي او پر دوی تاوانېږي.
وخت بسیار ګلونه
خو به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان
کوو.
دی وایي که څه هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تېره شوې او د ګڼو ګلانو نسلونه له منځه تللي، خو بیا هم د یو شمېر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیوانه، ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګوله کم ورته لي، لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شي نه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل د که بوی کوي، داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم و د غورزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخۍ ورته وایي، اغزی غوندې بوټی ده، دا هغه ډېر ښه بوی هم لري. نو دغه غورزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل، او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښته دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګولک او زبۍ او اوګۍ او داسې رنګارنګ ګلان.
د کابل اوسیدونکی محمد نعیم وایي چې د پخپله هم یو شمېر خارجي ګلان کرلي، او دا یې تل کوښښ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولې لاغه به یې واورو.
مرسل درو درې څلور رقمه ډېر ښایسته مرسل، او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسل سره مشابه ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي، زر پاڼې نه ډېرېږي. هغه ګلان درو پورته هم یې کړو، هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده. انسان فطرتاً هر څه ښایسته وي، د انسان خوښېږي که نه، او هر ګل سړی ورته ګوري، هغه د خدای تعالی قدرت سره یې ویني. پاڼې یو رقم، د ګلانو رنګونه بل رقم، د سړی خوند اخلي. طبیعي مناظر او د ښکلا مناظر چې هر سړی ویني، د سړی خوند اخلي.
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي، او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسېدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، دا خو دپاره یو ذوقي خبره ده. او هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کېږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چېر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرم، روزه مې خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه اوسم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالو؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود زیا کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدی شي چې هغه هلته را وشي، هغه کارمه ګلدانونو کې مې کېښودلي. ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان فرضاً کشماله چې دی، د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش روار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم لاپسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګ یې یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ورته څه نوم یې، خو دغه مراوج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، که څه هم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي. او دا وغه رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي، ولې دا ذوق بېله خبره ده. نو بیا سره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرم، ګلاب ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنی بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نلکړي دا راسره شته.
وجیه الله شپون راسره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه، زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په نه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمی شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګرا په سیاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، شنه سبزه مې ویلدل، ګلان مې ویلدل، بېخي یو قسم ته ډېرې دغه کړه مې. زما دغه مریضي دغه بد حالت دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم. دغه حالت یعنې بېخي یعنی تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا د انسان خوښېږي. دا په فطرت کې اخلي دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Pal, pal, ravaniyam, gam, 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 pal, 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 ravaniyam.